خو مسؤولین سوایی
کوتی ازری په ویډیو کې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر وایي چې د میدان ښار په مرکزي روغتون کې ډاکټرانو یې له میرمنې سره د ماشوم زیږولو پر مهال بد چلند کړی دی.
مریض ولادی تکلیف درلود او ساتونه موږ موټر نیولی و شپخانې ته مو رسو او هلته په میدان ښار جنیک ته مو رسو. د جنیک لخوا له طرفه د قبیلو د زمان ډاکترانو لخوا نه د مریض په وخت ولادت کې وهل کېږي، کشکېږي، ورسره بعد رعایه کېږي او حتی تر دې پورې یوه ښځه ډاکتره دلته ده په وخت د هغې کې ورته وایي چې ته د ما لپاره سوال وکړه چې زه اولاد نه لرم او بیا شکر پورې کړه بیا یې وښي. نه چا ته مې لیدي، نه مې شکایت کړی په کړی، نه څو غږ اوري په کړی او نه څو خبرې ته غوږ نیسي. یوازنۍ تلیفون ما تاسو وکړه مریض ځان سره کپدیا له ترفار کېږي، خدای نه خطا په وخت کې لمنځه ځي، حیات یې تباه کېږي، مخسر مخ کېږي. موږ دا غواړو چې دا مریضانو توجه وکړه، خصوصا اناس داخلې ډاکترانې مریض غم وخوري، لږ توجه ورته وکړه. فکر کوي چې یو سړی موټر نیسي دوه ساعته د موټر منزل کې، هلته خپل مریض په حالت د کوما کې یا په حالت د سخت حالت کې فکر دی، یا داسې یوه ښځه زنانه چې په هغه سره تکلیف د ولادت کې فکر دی، د جنیک د میدان ښار ته رسي، هلته د غولو خوم دي، انساني برخورد، اسلامي برخورد.
موږ دغه ستونزه د میدان ښار د مرکزي روغتون له مشر ډاکټر فاروق وردک مخلص سره طرح کړه. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، یو کس د میدان ښار د نرخ ولسوالۍ نه موږ ته زنګ والی و، هغوی ویلې چې میرمنه د نرخ ولسوالۍ نه راوستې د میدان وردک ښار روغتون یا ما کلینیک ته. هلته ده ویلې چې ښځې کله چې ولادت کوو دې سره د ولادت پر مهال یا د ماشوم زیږولو پر مهال ډېر بد وضعیت د نرسانو قابل لول خوا شوه ده او دا یا تا وهلم ده. که څه هم چې مونږ په خوام د سوار ته پیخه درلوده د ننګرهار د روختون نه، خو مونږ غوښتل چې تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو. تاسو په دې اړه څومره څه وایي؟ دا مسله څومره تاییدوي؟
زه خو اول دا وایم چې کدا چې پیخه شوه وای کنه،
بله،
نو او دا مریض او په وځي ناراض وای،
بله،
د مود دفتر فاصله ولادي او تا قدمو چې حساب کې تسل قدم نه راځي. نو دغه ورور د دې لپاره چې د مشکل دفته نل شوی وای کنه، موږ یو لازم توصیه که چا د کار کړی وای، زما توصیه ورته کړی وای، کله چې دوی دغه په خپل وخت ځای کړه او موته براغله و چې پر راتلونکي کې هم داسې کار چا نه وای کړی. په دې توګه صدا یم چې زموږ په ګلاتی روختون کې فقره سه ګالی اندازه خدمات ولس لپاره ځکی چې یعنی اکثریت ولس ډیر راضی دی او هیڅ داسې وخت داسې څنګه خو بیا د قابلیت او د ډاکټر د خونه به زه باوري نه یم چې داسې پېښه دې وشي چې هغه د یو طرفه مریض وي او د بل طرفه د دینا ډاکټر یا قابلي یا ډاکټر د خونه ناشایسته برخورد ورته.
دوی ډاکټر سبب اخی یوه مسله ده وایي چې کله چې دوی میرمن ماشوم زیږول نو په هماغه وخت ډاکټر یا هماغه مسؤول قابلي تینه غوښتي دي ورته ویلي دي چې زه اولاد نه لرم، ماته دعا وکړه. دا وایي چې ښځې مې البته د دې کار نه انکار کړی یا څنګه، یا به دعا ورته کړي او په هغې وخت کې هم قابله یا ډاکټره پې په قار شوې ده او بد برخورد کړی. تاسو یې نظره دغه چلند یعنی د طبابت اخلاق باید څنګه یې؟
اول خو زه دا چلند بالکل محکوموم، بالکل د ډاکټر د هغه خو پرېږده پرېږده چې حتی د عادي انسان په کچه هم دغسې برخوردونه نامناسب، بالکل محکوموم او سخت مخالف یم. او داسې جلسه به د موږ ونه وینه چې په دې کې زموږ برخورد د مریض او غیر مریض سړي سره په څه شایسته رقم سره باید وشي. او زه ډېر طرفدار دیم چې په مجموع کې ټول غواړو چې د افغانانو مشکل حل شي، یعنی باید موږ په یو سلوکو کې څه تغییرات راولو. او بیا سي بس خو داسې یو بحث دی که یو ناروغ راتي یو ډاکټر ته، هغه بې پروردګار عالم نه بل چا ته هېڅ امید نه وي، نو زه بالکل د دې مخالف یم.
او بیا مخصوصا نو بخې ډاکټر صاحب تاسو خبره هم قطع کوم، مخصوصا هغه کسان چې لر پرتو سیمو نه په مشکلات سره موټر نه لري، موټر نیسی بیا خپل ناروغ مخصوصا هغه میرمنې چې ناروغي هغه بیا د کلینیک اشرف خانی ته راوړي. نو یو بله مسله هم ده چې ډاکټر صاحب فکر کوم هغه کسان چې په ولایتونو کې په روغتونونو کې هغه ډاکټران یا طبي کارکوونکي چې بد چلند کوي، دغه کسان مجبوریږي چې خپل ناروغ مرکز کابل ته راوړي. او تاسو پوهیږئ چې کابل کې نن سبا ډیر بیروبار دی او په روغتونونو ډیر مشکلات دي دلته. نو فکر کوم چې کدا په خپل سیمه ییزو روغتونونو کې یا ولایتونو کې د ډاکټرانو د تخصص د سطح په لوړوالي کې کوشش وشي او همداراز د دوی چلند ښیي، نو دغه ناروغان به کابل ته هم نه راځي او دلته به هم ګڼه ګوڼه نه ډیریږي.
تاسو سره فلسفه ده موافق یم چې څومره ښه چلند وي، با کیفیت خدمات وي، خلک راضي وي، د مریضانو ناروغانو ستونزه به ګمالته په محل کې حل کیږي، او برعکس یې دو به د لویو ستونزو سره زموږ د غریب مخلوق مخامخ وي. ولې د حل لاره ډېره ساده او ډېره سلیسه ده.
بله بله، مهربان.
خلک دغه شرکات اجرا کوي چې څه رقم د یوې ادارې د برنامه غولو دپاره یو حرکت وکړي چې دا معمول دی په ټوله دنیا کې.
زه فکر نه کوم دا یو سیمه ایز کس و د محمد اکبر په نامه،
داسې کسان په سیمه کې هم شته دي، په بازارو کې په کریاتو کې هم شته دي. که دا موضوع وای په یوازې دې چې دومره لرې تماس ونیسي مصرف وکړه، یو ځل به ما ته راغلی و بیا به د تاسو سره تماس نیولی و.
واقعا؟ او تاسو ژمنه څه ده په راتلونکي کې دغه کسانو سره به تاسو د کومې لارې برخورد وکړئ دغسې ډاکترانو قبلو سره؟
زه په د پرنسیپ خپل کې په د خپل روزانه ژوندانه کې د دغسې برخوردونو دا که صحیح بحث کې وي که په نورو بحثو کې وي سخت یې مخالف یم، او د دې په مقابل کې په هر څه مقابل کې تحمل لرم، ولې د داسې زش برخورد مقابل کې هېڅ تحمل نه لرم. د ما به انشاءالله تعهد داری که وریست دونا به نور هم دا آگاهی آمه پرگرامون هم مشتقویتی بود و در اکشتوان و سر به ده خیر او یه پک الوان موگ نور هم خپل پیامون ها قوی که بود، ولی په کار داده چه ده وریستون و سر هم کار وشی آگاهی آمه پرگرامون هم پورت یولد شی چه چرو دوی هم په ده قانی شی کلا کلا پا ده تقاضا ده و مراجعه کون که دیر الوله پا داکتر بانده دیر تراکم ده ناروغان و ازدهام ده ناروغان زیاد وی.
کتان چو بخی دکتر سبو بخی دا رادیو می تاسو خپل رادیو دا آزادی رادیو دا خلکو رادیو دا خلکو دا غاگ رادیو دا، ولی بیام دا دی تر سنگ چه دا خبر تاسو تا ورسیدی تاسو نور خدمات سنگ دی دوی شکایت کولو ویلی منگ مثلا دوا پا خپل اخلو دبانده نا دا روختون بحر دا دوا خدماتم سنگ دی تاسو حال تا شفخانه که دوا لاره
اکوم دوا چه اساسی دوا یعنی تیبی لحاظ مو گرد اسنشل درگ وایو.
بله.
در اسنشل درگ که در وزارت ستامه پالیسی که شامل ده اقا با خام خواب پروفتون که موجود روی در روختون در خانه باور کول کی یو مقدار دست دواگانی دی کلا کلا چه اقا در اسنشل دوانه پورت دوا مریض تا ضرورت پیدا کی ممکن در بازار نیم وقت در یوه خبره ده. دوام اساسی ستون در تا چه ده؟ اساسی ستون زده ده چه ده کم منابع چه زموغ ولایت ده پا واپ ده ورکولکی اغا ده سیویستو ده و گریز واپ پا مقابل ده ورکولکی یعنی ده منابع پر کپیتا مخت حسابی.
بله.
حال ده چه اغا رشتین های نفوز چه کم ده زموغ ولایت که ده یو میلیون پشاو خواه که ده
او تاست ده تون ده مقدار در کول کی؟
بله.
او تاست ده تون ده اندازه؟
ده شپاگ و لکو نفر پشاو خواه که را کول کی ده هم یوستون زده چه موغ ده مقام ده وزارت سرم شریکه کریه و مقام ده وزارت پارلمان سرم شریکه کرده موضوع تیر کال ده موغ ده مانگه ورکشاپ و او ده ستون ده فکسریت ولایاتو که
او دکتر سب تاست ده یواز ده میدان خار ده ولایت نه ناروغان رازی یا نور ولایتون نه نمیتاس خدمات سنگه دی ده غخ پلا ده میدان خار ولسواله یو مریضان تا تاسو رسیدگی کوله شی کنه؟
ده موغ تا خو یو دا غیمو روختون چه دی دا به سرک په سر روختون دی.
بله.
زموږ د ولایت د هغه ولسوالۍ چې نږدې پرتې دي دغو اکثریت لکه نرخ خود مرکز میدانشار او جلیز د دې ټول ناروغان دلته راځي، ولی کله کله چې کومه پیښه کي د سرک سه لکه اکسیډنت لکه نور واقعات ترافیکي پیښې
عجل واقعات
د اکثریتو ولایاتو هغه هم دلته مریضان یې هم راځي او هغو ته هم لازم خدمات ارزه کوي په لازم وخت.
بله.
ډېره ښه طریقه د بلاسپاره روغتي خدمات ارزه کوي.
ډېره مې مهرباني ډاکټر صاحب خدای دې وکړي چې د شپې او د ورځې تاسو دغه ډاکټران او خپل روغتیايي پرسونل کنټرول کوي، په دې لاره چې دغه کس یا هغه کسان چې مشکل لري تاسو سره واقعا نږدې طرح کړي چې تاسو دغه مشکل حل کړئ. مهرباني
بالکل
اتمن اتمن ان شاء الله اتمن ډاکټر صاحب ولې
نه من هاج ضرورت تاسو وهيله دا تک ځنې خبرې دا تشتادي چې قاتل یو څوک وي دا چې په دې څه بوت کار کول کنه وی دا ولایتي روغتون د کابل نه تا چون هلته تراکم د کاغه بیخي زیات دی د کابل ناروغان زموږ ولایتي روغتون ته راځي.
بله بله حتما موږ به هڅه وکړو چې همدا محمد اکبر سره یو ځای تاسو روغتون ته درشو. حتما در به شو د خیره او مهرباني ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ورځم په خیر کور ودان ژوند اوس خدای پامان خدای پامان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 2728.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ عمومي مشر او د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود زموږ میلمه دی. له ښاغلي مسعود سره په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ په اړوند مسایلو او په دې برخه کې د زینو ستونزو په اړه خبرې وکړو. مسعود صاحب ډیره مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. مسعود صاحب، لکه څنګه چې تاسو د کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه ټاکل شوی یې، تاسو څوم د کارونه کړی د کرکټ د لوبډل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه د مخه زه باید دا ووایم چې الحمدلله د نور کلو پر تر باندې اوس زموږ د کرکټ بورډ اداره هم ظرفیت ډیر لوړ شوی ده او اداره مو د خو په نسبت مو ډیره ښه شوې ده. دوم دا چې موږ د ساکالې د شروع نه تر پای پورې د کرکټ څومره لوبې چې د موږ لوبډلې کړې دي، چې البته یو خو د دوی خپل استعداد او بل د ادارې ظرفیت چې دوی لپاره ښه سهولتونه برابر کړي دي، موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. تر دغه دمه هم چې زه درسره خبرې کوم، موږ په بورډ کې نه په وخت کې
وړاندې ظرفیتونه د کرکټ بورډ کم و.
په اداره کې نیمګړتیاوي وې بدون شک، اوس هغه نیمګړتیاوي په اداره کې نشته ده. په ټیم کې په خوا یا به دقت نه کار ډېر اخیستلا کم، اما اوس په سلو کې سل درته ویلای شم چې د ټیم په انتخاب کې د ډېر دقت کار اخیستل کېږي. یو خاص سلیکشن کمیټې مو ورته ټاکلې ده چې په دې باندې ښه غور کوي او ښه انتخاب وکړي، چې یو وجه هم دغه ده چې دوی دومره لاسته راوړنې درلودلې د ښه انتخاب خبره.
بله مسعود صاحب، د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د کرکټ د مینوالو یو انتقاد دا چې په افغانستان کې د دوی لپاره مناسب ځای نشته تر څو دوی پکې لوبي وکړي. اوس څنګه په څو ولایتو کې تاسو معیاري میدانونه د کرکټ جوړ کړي او په څو ولایتو کې پلان لري چې جوړ کړي؟
خکه څو کلو مخکې ته نظر وکړو، اوس ورسره نظر وکړو. د خدای فضل ده اوس موږ استډیوم هم لرو، میدانونه هم لرو، چې زبې خبرګاه د کابل نړیوال سټډیوم درته یاد کوم، د ننګرهار نړیوال سټډیوم درته یاد کوم. دا په مختلفو ولایتو کې میدانونه دي،
اما اوس له کرکټ سره مینه ډیره پیدا شوې. فکر نه کوم چې د ننګرهار او کابل میدانونه به کافی وي. نور ولایتو لپاره، مثلا خوست لپاره، کندهار لپاره، تاسو څه پلانونه لرئ؟
بالکل بل شک موږ ساکاله هم دغه پروګرام درلود، خو چې متاسفانه د ځینې ستونزو په وجه باندې هغه پاتې سه. په راتلونکي کال کې موږ د کندهار او د خوست لپاره خاص پلان لرو، چې هلته هم دیمونه ولرو. خو خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې، خصوصا په شمال کې، موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو، او کوشش مو هم داده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغه په خوست، په قندهار او حتی په شمال کې هم دغه سیستم مو.
جناب مسعود صاحب، داسې انتقادونه موجود دي چې د کرکټ بورډ په اداره کې له کارکونکو سره سلیقوي برخورد کیږي، او لکه نه چې تاسو او تاسو اجرایی مشر دې پوسټ راغلی، د دې ادارې شاوخوا 50 کارکونکو له وظیفې څخه لری شوې دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
50 کس خو باندې لری شوی کده چې څلور 15 کسان لری شوی چې هغه د ادارې د لزمدیت په اساس باندې لری شوی دي. اداره ملکه چې مخکې ماده تویل د پخوانه اوس ډیره ښه شوې ده. اوس هر څوک چې هر پوسته راځي د آزاد رقابت لارې نه راځي. یعنې زه به ښه بېلګه درته یاده کړم، اول د موږ خپله اجرایوي رئیس د آزاد رقابت لارې نه منځته راغلی ده چې ډېر تکړه ډېر پیاوړی او د کرکټ ښه تجربه لري او په منیجمنټ کې ماسټري لري. زه فکر کوم چې د 50 کسانو خبره به حقیقت ونه لري، 115 کسان هم چې تللي دي هغه هم د ادارې د لزمیت په اساس باندې.
اما دوی داسې انتقادونه لري جناب مسعود صاحب چې دوی د شخصي خصومت له مخې له دندې لرې شوي.
په هیڅ وجه باندې نه. په یوازنۍ اداره چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا هغه د کرکټ بورډ اداره ده چې په هغې کې شخصي مسایل خصومتونه دا اصلا هیڅ وجود نه لري. دوی چې لري شوي دي فقط د ادارې د لزمیت په اساس لري شوي دي، او دوی په ځای باندې چې کوم کسان راغلي دي هغه د آزاد رقابت په اساس باندې راغلي دي او هغه پوستونه نیولي دي.
تاسو له اتصالات کمپنۍ سره هم قرارداد لرئ، هغوی تاسو ته هر کال کلنۍ مرستې درکوي، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ، د هغوی کلنۍ مرستې له تاسو سره څومره دي؟
چون دا قرارداد په 2011 کې و، که په 2012 کې شوی و د ادارې د کرکټ بورډ سره، چې په هغه وخت کې د کرکټ بورډ چیرمن ښاغلی زاخلوال صاحب و او دانش صاحب د کرکټ بورډ سی او، دا قرارداد د هغوی سره شوی و او دا قرارداد درې کالو دپاره و. او په هغې قرارداد کې هم چې لږ څه یو ستونزه پیدا شوه چې زه باید یاده کړم چې د اورېدونکو ذهنیت په هغې باندې خلاص، په هغې قرارداد کې د یوې پټې انډور اکاډمي یادونه شوې چې دا باید جوړه شي، چې متاسفانه هغه انډور اکاډمي یا پټه سرپټه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه نه شوه، ځکه د موسم چون ژمی راغی موسم د دغه نه و چې هغه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه شي، او هغه پیسې هم په یو بل ځای باندې مصرف شوي. یعنی په دې معنا
جناب مسعود، زما پوښتنه هم همدې برخې ته راتلله. اتصالات کرکټ بورډ ته $3,00,000 ورکړي وو تر څو په کابل کې د زیبای اندام یو کلب جوړ کړي. اوس داسې ویل کېږي چې دغه $3,00,000 ونه لګول شول او د کرکټ بورډ د کارکوونکو یا د چارواکو شخصي جیبونو ته ولاړې. اتصالات هم په دې برخه کې تاسو څو څو ځلې مکتوبونه لیږلي کرکټ بورډ ته، په دې برخه کې تاسو ځواب څه دی؟
دا خو به زه په اطمینان سره درته ویلی شم چې دا پیسې به د چا جیب ته نه یې تللي، سره د دې چې په هغه وخت کې د نور چارواکي وو. خو بیا هم زه یقین لرم چې دا پیسې شخصي جیب ته نه یې تللي، اما په هغې ځای باندې نه دي مصرف شوي چې هغه کوم دوی پلان کې ورکوي،
لکه
انډور اکاډمي، یعنی پټه اکاډمي به جوړ شي یا جمنازیم جوړ شي. دا پیسې په نورو برخې د کرکټ کې لګول شوي دي، اما آی فرمایل شوي نه دي. خوشبختانه دا اوس و چې زه تا سره خبرې کوم، موږ دا پلان جوړ کړ او په سرپټ اکاډمي باندې دا اوس په ډېر شدت سره کار روان ده، او ان شاء الله تعالی دا به هم جوړ شي. هغه پیسې په اطمینان سره درته ویل شم چې خورده بور نه.
جناب مسعود صاحب، داسې ویل کېږي چې له دې وروسته اتصالات هم له تاسو سره له کرکټ بورډ سره مرستې کمې کړي، تاسو تاییدوئ؟
خیر، په هغه اندازه باندې نه دي، اما دومره درته ویلی شم چې که اتصالات په موږ باندې بیخي د مرستې کمې هم کړي، د کرکټ بورډ اداره دومره فعاله اداره ده یا مارکیټینګ دومره فعال ده چې موږ کولی شو چې د بل چا سره هم دا قرارداد وکړو. خو موږ دا ترجیح ورکړې ده چې موږ د اتصالات سره باید اوسو. کرکټ اوس په هغې مرحله کې نه ده، کرکټ ته هره کمپنۍ زړه ښه کوي چې سپانسر یې کړي. کومکونه یې لږ څه کم شوي دي، اما په هغې اندازه باندې هم نه لکه څومره چې خلک وایي.
بله، یو بل انتقاد دا دی چې کله په بهر کې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبو لپاره ځي بهر ته، هلته په فری ټکټونو باندې یا په وړیا ټکټونو باندې د کرکټ بورډ د کارکوونکو د کورنۍ غړي هم ورسره ځي.
دغه مسله زه فکر کوم چې د 2012 کال مسله ده، چې په هغه وخت کې موږ د پاکستان سره یو ورځنی ونډ انټرنیشنل میچ درلوده، او موږ ته کامیار هوایي شرکت چې همیشه دا کومه کړی ده اوس یې هم کې، موږ ته 50 فری ټکټ راکړه، یعنی مجاني. موږ دې ته ترجیح ورکړه چې تر بل هر چا نه باید موږ د کرکټ بورډ د ادارې کسان زیات لاړ شي، ځکه چې دوی د کرکټ په خدمت کې دي. نو په هغه وخت کې داسې یو کار شوي، هغه په دې معنی باندې نه ده چې دا د کرکټ بورډ د بودیجې نه تللي دي یا د کرکټ بورډ بودیجه په بې ځایه په شخصي فامیلو باندې مصرف شوې ده. هغه مجاني ټکټ و او هغه د دوی حق و، ډېر اتنوال د موږ لاړل په خپل شخصي ټیکټونو باندې لاړل ځنه په مجاني ټیکټونو باندې لاړل چې ترڅو خپل ټیم تشویق کړي.
مسعود صاحب تاسو د بودیجې مسله یاد کړه، حکومت څومره د محل د کرکټ بورډ بودیجې ته پاملرنه کوي ځکه چې کرکټ بورډ په دې تیر څو کلو کې افغانستان لپاره ډېرې بریاوې راوړې او د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاو، حکومت څنګه د بودیجې له لحاظ څومره توجه کوي کرکټ بورډ؟
په ټول دغه درو کالو کې چې کومه انکشافي بودیجه د موږ د کرکټ بورډ لپاره د دولت خوا نه راکول کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دا کافي ده، ځکه چې موږ تر بل هر وخت نه اوس خپل داخلي کرکټ ته ډیره وده ورکوو چې میدانونه ولرو، اکاډمیان ولرو.
کولای شي دقیق نه وای چې تاسو ته د کال د حکومت له خوا نه څومره بودیجه درکول کیږي؟
$1,000,000 راکول کیږي چې زه دا کافي نه بولم، او زه امیدواره یم چې راتلونکي کالونه د موږ کرکټ به هم ظرفیت به نور هم لوړیږي، یعنی لسته راوړنې به زیاتی او د دولت توجه به هم ورته زیاتیږي، دا بودیجه به ور اضافه کوي. دا بودیجه کافي بودیجه نه ده، موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې دغه $1,000,000 کافي ده، باید تر دې هم ډیره زیاته شي.
بله، کرکټ بورډ سره لدې چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله افغانستان لپاره بریاوې ډېرې راوړي، اما لوبغاړي وایي چې دوی له پوره امتیازاتو یا کافي امتیازاتو څخه برخمن نه دي.
کرکټ د څو کالو مخکې سره اوس نسبت باندې پرتلا کو، نور په هغه وخت کې تاسو فکر وکړئ چې یو د کرکټ یو لوبغاړی د ورځې 10 افغانۍ اسریه درلودله، اما په اوس شرایطو کې چې زه تاسو سره خبره کوم په کافي اندازه باندې د موږ لوبغاړی معاش لري، د دوی لپاره چې کوم تمریناتي کمپونه په داخل او خارج کې جوړیږي ټول سہولتونه برخمن دي، یعنی دغه سہولتونه ټول د اداره د کرکټ بورډ ورته برابرې. زه فکر کوم چې په دغه عرصه کې به کرکټ بورډ اداره هیڅ نوې نیمګړتیا به نه لري، یعنی هغه څه دوی مشکلات چې دي ټول مشکلات ته رسیدګي کړی ده تر بل هر وخت نه.
کله چې موږ تاسو په بهر کې د فوټبال یا د کرکټ د لوبغاړو ماشونه ګورو هغه ډیر لوړ دي، افغانان خو هیڅکله هم له هغوی سره نشي پرتله کولای افغان کرکټ لوبډله، اما اوس هم د دوی میاشتنۍ تنخوا څومره ده د کرکټ بورډ د ملي لوبډله؟
خیر، دا چون په څو کټګوري باندې دي ټول په مساوي په یو رقم سره ماش نه لري، اما دومره د طویل شم چې نظر نور لوبغاړو ته یا نور ورزشي لوبغاړو ته چې په افغانستان کې کوم ورزشي ورزش مرواج دي، د ټول په نسبت باندې د کرکټ بورډ اداره خپل لوبغاړو ته کافي اندازه باندې ماش ورکوي.
یعنی هدا اقل او هدا اکثر نه دی معلوم؟
معلوم ده صاحب، ما ته چې په درې کټګوري کې دي، ا بي سي، د ا بي ډيري، د بي 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 کمی، د سي بي بي بخیغی، نور ماشات فوق العاده خدید نسبت نورغته، اما که نور دنیا په پرتله باندې موږ مقایسه کو د خطبی خبره ده چې غوی هر یو کرور پتی ده میلیون پتی ده، دوی هم که مهنتو کی خواري وکي او هغه مقام ته ځان ورسی لکه څنګه چې نور پیشرفته ملکونه رسولای ده. زه فکر کوم چې پاینده کې دوی ژوندم دغه سي، اما د په خوا په نسبت باندې اوس ژوند ډیر ښه ده.
بله جناب مسعود، په دې وروستیو څو میاشتو کې د کرکټ ملي لوبډله ته د ځوانانو له لوبډلې څخه یا د نولسکرنو له لوبډلې څخه ځینې څیرې ورغلي دي، د دوی په انتخاب کې څومره دقت کیږي تر څو خدای مقدس نشي چې ځینې مهمې لوبې د افغانستان په زیان تمام شي، افغانستان بایلي؟
طبیعي خبره ده چې اول خو تاسو فکر وکړئ چې ما مخکې درته ویل چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې دوی ډېرې خلا سره وړاندې درلودلې، بعض اوقات موږ سلیکشن کمیټې نوی ځوانانو ته هم وخت ورکړی چې په ټیم کې برخه واخلي او ښه ځلېدلی هم دي. طبیعي خبره ده چې موږ به په ځوانانو باندې ښه سرمایه ګذاري کوو، ټول مخبده ملي ټیم نه وي، نور موږ ځوانانو ته هم چې چانس ورکړی ده ښه ځلېدلی دي، په آینده کې به یې هم ورته ورکوو، نور به هم زیات کار پرې کوو چې تر څو په آینده کې دغه ملي ټیم ځای د ځوانانو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې، همداشان د 2014 کال لوبته هم لار پیدا کړې شلوريزو ته، دوی ضرورت لري چې په دې وخت کې پوره چمتووالی ونیسي تر څو دغه دواړو لوبې کې برای تر لاسه کی، اوس د دوی چمتووالی څنګه روان دی؟
زه خو اول خپل ټول هیوادوالو ته د دوی په دغه کامیابی باندې چې دوی 2015 نړیوال جام ته د اولین ځل لپاره 500 لوبه ته لار پیدا کړله مبارکي وایم، دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه د کرکټ په تاریخ کې. دې ترڅنګ خوشبختانه چې د موږ ټیم وکول شي 2014 شلوریز ته د دریم ځل لپاره لار پیدا کړي، د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دغه بریا سره د اغه ورځنه دوی ته خاص پلانونه جوړ کړی دي چې تر 2015 کال پورې په دوی باندې څنګه تمرینات په داخل کې وکړي، په خارج کې وکړي، څنګه نړیوالو هیوادو سره د مسابقو زمینه ورته برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې د استرالیا آب و هوا یا هغه پیچونې فرق کوي داسې هیوادونو سره، دا ټول شیان په نظر کې نیولی دي. او زه امیدواره یم چې دوی هم دا درک وکړي چې دوی مسؤلیت دوه چنده څه د ډېرې قوي قوي ټیمونو سره به دوی مخامخ کیږي. د نورو کالو په پرتله دا ځل باید دوی په نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي.
بله، په دې هیله چې د کرکټ ملي لوبډله په دې لوبو کې هم افغانستان ته بریا راوړي. مسعود صاحب، ورو ورو د خبرونې د پای شی بوته ورسېدل، فقط په وروستیو کې څو وایي اوریدونکو ته څه نوي پلانونه لري تر څو کرکټ بورډ نور هم وغوړیږي او د کرکټ لوبډله نور هم وځلیږي؟ څه دي ستاسو نوي پلانونه؟
د دغه ټول ټول سره چې موږ دغه کارونه کړی دي، زما په اند باندې به موږ اولویت داخلي کرکټ ته ډیر زیات ورکو چې داخلي کرکټ مو ډیر زیات رش پیدا کی، اداره به نور هم پیاوړی کو او خپل ملي ټیم یا د نسکلونو ټیم باندې به لا زیات خواري کو، لا زیات مهنت به وکړو چې تر څو پراتونکي نړیوالو لوبو کې دوی خیل سره وړل ولري.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. لخپل ویلمه د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود صاحب څخه ډیره مننه.
کور مو ودان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دل تپ ہار کے اس ہر سی گی پیسوں